په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبری برخه هم لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون د 10 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحدو ایالتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هېواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي. خبرونو تفصیل. چارواکي په فاریاب ولایت کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې طالبانو د یو قمندان په ګډون د 10 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغو عملیاتو کې چې د فاریاب د ګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز ترسره شول، د مولا نجیب په نوم د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 10 تنه ووژل شول او 4 نور ژوبل شول.
یک حمله هوایی حوالی ساعت 11:10 قبل از ظهر در منطقه علی آباد ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب بالای قرارگاه و تجمع دشمن صورت گرفت که خوشبختانه در اینجا به شمول یک فرمانده کلیدی طالبا به نام ملا نجیب مشهور به غزنفر همراه 9 نفر از افرادش کشته شدند و یک فرمانده دیگرشان به نام ملا ولی همراه با 4 نفر دیگرش شدیداً زخمی شدند.
د ښاغلي رضایي په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو د راټولېدو څو مرکزونه له مهماتو او څو موټر سایکلونو سره له منځه یوړل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بوسنیا هرزګوینا وایي تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو 6 تنه مشکوک افغانان نیولې دي. د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 15 افغان کډوال د ترهګرۍ او 6 د انساني قاچاق او د منظمو جرمونو د تړاو په شک توقف شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز نیول شوي افغانان چې عمرونه د 2 او 4 کلونو ترمنځ ښودلي دي د هېواد عامه نظم او امنیت ګواښ بللي او ویلي دي چې بیرته به یې له هېواد وباسي. د تیر 2013 میلادي کال رئیس چې هنګري او سربیا د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ خپلې پولې تړلي، له 15 زیات کډوال چې اکثره یې د افغانستان، پاکستان، عراق او ایران اتباع دي بوسنیا ته تللي دي. د افغانستان لسګونو زر پناه غوښتونکو تیر 2013 میلادي کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي. دا خبره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر کړې ده. یو این ایچ سی آر په اعلامیه کې افغانستان یو له هغو 4 هیوادونو بللی چې په 2013 میلادي کال کې محدودو پناه غوښتونکو ته د ژوند امکانات برابر شوي دي. افغانستان د 2014 میلادي کال وروسته لسګونو زره خلک اکثره ځوانان اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته ولاړل او لا هم په سختو لارو اروپا او ښه ژوند ته د رسېدو هڅه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحدو ایالتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پالادینو پرون خبر اعلان ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د دغه تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستان غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان که هر څوک وي ورته سزا ورکړي. هند له پاکستانه غوښتي چې د دغې حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیزې هم رد کړی چې ویلي دي که نوي ډلي ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او وویل چې که دواړو هېوادونو غوښتي وي کولی شي د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. له ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریچ اپرون وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ زیاتوالي ته ژوره اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه هیوادونه د لزغمه کار واخلي او د کړکېچ د کمولو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. هغه زیاته کړه که هند او پاکستان غواړي ملګري ملتونه تیار دي چې ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په هندي کشمیر کې پر هندي ملشو د تېرې اونۍ له خونړني برید وروسته چې مسؤلیت یې په پاکستان کې دیره جیش محمد سختدریزې ډلې منلی، د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ لا زیات شوی. دواړو هیوادونو لفظي جګړې ته مخه کړې ده. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي. پوتین سګنۍ وینا داسې مهال اوروي چې نظر شمیرنې ښیي چې په خلکو کې د هغه محبوبیت بې ساري کچې ته رالوېدلی دی. د پوتین دغه وینا چې د هغه 15 وینا ده، په سیمه ییز وخت غرمه مهال په مستقیمه بڼه له ټلویزیوني چینلونو خپرېږي. 68 پوتین له 1999 کال راهیسې 2 لسیزې د ولسمشر یا صدراعظم په توګه د روسیې پر سیاست نفوذ لرلی دی. پوتین چې تیر 2013 میلادي کال د یوې بل شپږکلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه ټاکل شوی، انتقاد کوونکي پرې تور پورې کوي چې د سیاسي مخالفانو د ځپلو او غلي کولو له لارې یې قدرت تقریبا ځان ته انحصار کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول، د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په افغانستان کې سول د روانو ټکنیو هڅو په اړه به د امریکا دی ولور پوری په وزي چارواکي څرګندونه واوري. د کابل ورسپانو ته هم کتنه کوو، خو راځو لمړی د سول موضوع ته. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې عمومي قومندان جنرال جوزف ووتل وایي هیواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. جنرال ووتل پرون سیشن بل افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه به د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکوي. تمه ده د راتلونکي دوشنبې په ورځ د فبروري په 15 د قطر مرکز دوحه کې بیا د امریکا د متحدو ایالتونو او طالب استازو ترمنز پنځم دور خبرې تر سره شي. صفی الله ستانکزه تفصیل اوروي.
یو ستر امریکایي جنرال ډاډ ورکړی چې هیواد یې د سولې د هڅو او هغې پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف ووتل افغانستان ته په سفر کې پرون سهشنبه له افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره لیدلي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان وویل چې د ووتل او حمدالله محب بحثونه د امنیت په پیاوړتیا، د سولې په پروسې او ګډو همکاریو متمرکز و. خاغلی جوزف ووتل په دلیدنه کې د خپل هیواد په استازیتوب د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې له ملاتړه ډاډ ورکړ او ویې ویل امریکا متحده ایالتونه به د افغان حکومت او افغانانو تر څنګ پاتې وي. هغه همداراز له تروریزم سره په مبارزې او په دې برخه کې په عملي اقداماتو ټینګار وکړ. جنرال جوزف ووتل چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان په توګه دنده په ختمېدو ده، د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره تر لیدنې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غني کتلی و. ښاغلي ووتل افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي هر څوک چې د ده پر ځای د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان وټاکل شي له افغانستان سره به آشنا وي او د افغان حکومت پوځیانو او افغانانو سره به ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان د سهشنبې په ماښام ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له جنرال ووتل سره په لیدنه کې د سولې د خبرو د اسانچاري په توګه د زلمی خلیلزاد له هڅو ستاینه کړې. ښاغلی خلیلزاد اوس په کابل کې دی او د سه شمې په ورځې په ټویټر لیکلی و د افغانانو له احساسه پوهېدلی چې تر بل هر وخت هغوی سولې ته اړتیا لري. هغه د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې د سولې د ولسي غورځنګ یا پی پی ایم لخوا د زرګونه کسانو سوله غوښتونکي لاریون ته په اشارې لیکلي دا کار یې بله بېلګه ده چې د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په داسې شرایطو کې متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو ترڅنګ درېږي. تمه ده زلمی خلیلزاد راتلونکي دوشنبه د فبروري 15 د طالبانو له استازو سره د قطر پلازمینه دوحه کې وګوري، چیرته چې د څلور وره مخکې هم له هغوی سره خبرې کړي. افغان حکومت د دوحې پر راتلونکي ناسته کې د خپلو استازو ګډون په دې مشروط کړی چې که طالبان د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو وي. طالبانو تر له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي او له امریکایي استازو سره په لیدنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو هیوادونو په وتلو ډیر بحث کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې میشت دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فبروري په 15مه ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل له طالبانو سره رغنده خبرې روانې دي او که چیرته په دې خبرو کې پرمختګ وشي نو امریکا به وتوانیږي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور کم او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړي. د ترامپ تر دې وینا څو میاشتې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د غواړي 2000 امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي، خو بیا ورسته سپینې مانۍ دا رپورټونه رد کړي وو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادي په چپو کې د اونیز پروګرام واره دی. په دې موضوع کې بیا په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته کتنه کوو. په تیره بیا په کابل کې د پاکستان د سفیر وروستیو څرګندونو ته په پام سره چې ویلي دي که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ته د استازو تر منځ په خبرو به اغیز وکړي. زاهد نصر الله په کابل کې دغه راز ویلي چې هیواد د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی دی او که چیرې هند پر پاکستان د پاکستان په وړاندې له قوې څخه کار واخلي د دغو خبرو د ناکام کېدو احتمال هم شته. د سولې هڅې په دې وروستیو کې بیا یو څه له خنډ سره مخامخ شوي دي. په پام کې وه چې په پاکستان کې هم د طالبانو استازي د افغانستان او د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر کتنې سربیره دغه راز د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري، خو دغه کتنه لغوه شوه. په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد د راتلونکې دوشنبې په ورځ د فبروري په 15مه د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره چې مخکې څو ځلې ورسره خبرې کړي بیا وګوري. او اوس به هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه وکړو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د نن ورځې ګڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کابل کې د پاکستان د سفیر د تیرې ورځې په څرګندونو او د افغانستان د سولې په پروسه مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په کابل کې د پاکستان د سفیر نصیر الله زاهد له قوله لیکلي دي چې که په کشمیر کې د وروستۍ حملې په غبرګون کې هندوستان د پاکستان پر خلاف په تاوتریخوالي لاس پورې کړي، دا کار به د امریکا او طالبانو په خبرو منفي اغیز وکړي. په سر مقاله کې راغلي دي چې د نصیر الله زاهد دا خبرې لمانه ډکې دي. نه یوازې دا چې افغانانو او امریکا ته لوی ګواښ دی، بلکې دا هم ترې ښکاري چې د سولې په وروستیو خبرو اترو کې پاکستان له امریکا سره ډیر په تفاهم کې دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د پاکستان د سفیر دغه خبره د دې هیواد د یو چارواکي یوازینۍ دغسې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو د افغانستان وضعیت له هند سره د پاکستان له وضعیت سره تړلی ښودلی و. سر مقاله لیکونکي لیکي له دې خبر داسې معلومیږي چې پاکستان هم د افغانستان په سرنوشت معامله کولای شي او هم په سیمه کې د نورو هیوادونو سره مقابله کولای شي. د سر مقاله لیکوال باور لري چې افغانان تل د پردیو په جګړو کې خپل هیواد وران کړی دی. په سر مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د څو ورځې وړاندې خبرې ته چې ویلي وو د په 4.5 کلنه واکمنۍ کې یوازې شپږ شپېته امریکایان وژل شوي هم اشاره کړي او لیکلي دي چې دای ښه مثال دی چې موږ د پردیو جګړه په خپلو وینو او سرونو توده کړې ده. د سر مقالې لیکوال په پای کې له افغانستان سره د امریکا په دوستۍ شک ښودلی او لیکلي دي چې که امریکا له افغان ولس سره ریښتینې دوستي درلودی نو پاکستان به د ستونزو او بدمرغیو د دوام جرأت نه وای کړی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې روانو خبرو ته په اشاره سره لیکلي دي هڅه کیږي چې د سولې خبرې څو نور کلونه هم وزنډیږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې تیزې شوي، خو له همدومره هڅو سره سره لا هم دا پروسه پڅ روانه ده او په عمل کې هیڅ نه دي شوي. د سر مقاله لیکوال لیکي له حکومت سره د طالبانو په نه خبرو ټینګار او په دې برخه کې د حکومت سرتمبګي هغه څه دي چې دا پروسه له ستونزو سره مخ کولای شي. سرمقالی لیکون کې ادا کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل واک د غزولو په موخه هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې وکړي شي تر څو د 15 کلونو لپاره ښاغلی غنی په واک کې پاتې شي. سرمقالی لیکون کې وړاندیز کوي چې طالبانو د حکومت پر ځای له سیاسيونو سره خبرې کړي او حکومت هم باید اجازه ورکړي چې دا بهیر په همدې شکل مختلف شي تر څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر شي.